مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لمړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نن د 9 ساعته خبرونه پیل په لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو، خو په لمړی سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سهار مو په خیر وړم به د مشال خبرونو سرټکی. نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او په د پېښور په سرکی ګیټ سیمه کې یو بلې بمې چاودنې 15 کسان ژوبل کړي دي. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی چاودنه غندلې ده. د ملیشین چارواکی وایي چې د هغه الوتکه چې لا درکه شوې ده دغه حادثاتی نه بلکې قصدن شوې ده. او ستمشال خبرونو تفصیل. نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د مارټر ګولې د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، یو سړی او دوه ماشومان شامل دي. په دغه سیمه کې ځایي خلک په کورونو کې وسلې ساتي چې کله ناکله دا ډول پېښې رامنځته کیږي. بلخوا په پېښور کې د بم ناکاره کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي دي چې نن سهار د سرکی ګیټ په سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان ژوبل کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د فاریاب په مرکز میمنه کې پرونی چاودنه وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خبر کړي بیان کې وویل چې د عامو خلکو وجل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او دا جنگي جنایت دی. پرون سهار په میمنه کې د بازار په منځ کې چاودنه وشوه چې 14 تنه یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. دغه ټول عام وګړي وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما څرګندوي چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د ځان وژونکو بریدونو په ګډون په چاودنو کې 190 عام خلک وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو او درغلو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او دغه دفتر سرپرست په یو اعلامیه کې وویل پاک او رانه انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د نیکولاس هاشم سرګندونې وروسته تر دې یونما په اعلامیه کې خبرې کړې چې د پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له مصر یوسف نورشتانی او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق امرخیل سره وکتل. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 15 ترسره کیږي. د هغه ملیشین ایرلاین الوتکې چې پکې 201 کم سلویخ کسان سواره وو او د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز پر مهال نادرکه شوې وه د لټون حسینن په 12 ورځ هم جاری دي. د دغه الوتکې د لټون دایره تر 1 میلیون سکوایر کیلومتره پورې پس له هغې وغځولی شوه. کله چې د تیر خالی په ورځ د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وویل چې دغه الوتکې تر 2 ساعتونو پورې الوت کړی وو او پس له هغې د دغه الوتکې د پیغامونو استولو نظام بند کړل شوی دی. د ملیشیا چارواکي وایي چې د الوتکې لا درک کېدل حادثاتی نه بلکې قصدن شوي دي. د شام او اسرائیل په پوله د ګولان په غونډو کې په یو چاودنه کې 3 اسرائیلی پوځیان ژوبل شوي دي. د پوځ لخوا په خبره شوي او بیان کې ویل شوي دي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د شام او اسرائیل پولیس سره نږدې اسرائیلی پوځ ګزمه کوله. د اسرائیل پوځي سرچینې وایي چې پرون دغه د سړک د غاړې بمې چاودنه په پوله لګېدلې جنگلي سره د خښ شوي بم له وجې شوې ده. پولیس سرچینو د ژوبل شوو اسرائیلي سرتیرو زخمونه معمولي بللې دي. امریکا په واشنگتن کې د شام د سفارتخانه فعالیتونه بند کړی او د شامی ډیپلوماټانو ته ویلي چې هغه کسان چې ورسره په امریکا کې د اوسېدو قانوني جواز نه وي ټول دې له امریکا نه ووزي. امریکا دا ګام پس له هغې وجود کړو چې شامی حکومت د هغو شامی وګړو لپاره سفارتي خدمات بند کړل کوم چې په امریکا کې اوسېږي. د شام لپاره د امریکا نوی استازي ډینیل روبنسټاین په یو بیان کې وویل چې واشنگتن پریکړه کړې چې د بشار الاسد د رژیم لخوا ټاکل شوي هغه خلک چې په امریکا کې سفارتي او ډیپلوماټیکی خدمات ترسره کی امریکا ته د منلو وړ نه دي. هغه د شام حکومت تورن کړو چې د شامی ولس پر ضد تشدد کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران د ایټمی پروګرام په اړه نن په دویم ورځ په ویانا کې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین له وجې د غرب او روس ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی او ویره زیاتېږي چې ګوندې د نړیوالو طاقتونو ترمنځ یووالی کمزوری کیږي. خو د نړیوالو طاقتونو ویان مایکل مان او په دې خبرو اترو کې مشري کوونکي د یورپي یونین د بهرنۍ تګلارې مشري کاترین آشتن پرون وویل چې ایران سره په خبرو اترو هیڅ بد اغیز نه دی شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په بحران کې د واشنگتن لپاره د ناتو د اتحادیانو د ملاتړ په مخه د سیمې د دوردنی دورې پر مهال لیتوانیا ته رسیدلی دی. ښاغلی بایدن به نن د لیتوانیا له ولسمشرې دالیا ګریباسکیټ سره ملاقات کوي. هغه به د لیتوانیا په سفر ورغلي د لیتویا له ولسمشر اندرس بریزین سره هم په جلا توګه ملاقات کوي. درې واړه مشران به د غرمې روټه یو ځای خوري. بایدن پرون د پولین له مرکز وارسا نه لیتوانیا ته ورغلو. په وارسا کې هغه له روس سره د کرایمیا الحاق وغندلو او دا یې په ځمکه قبضه او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وبلله. او وروستی خبر دا چې په چچنیا کې د یاغیانو یو ملاتړی ویبپاڼې خبر ورکړ چې د چچنیانو مشر داکو عمروف شهید شو. دا خبر کافکاز سنټر ویبپاڼې خپور کړی دی او دا یې نه دي ویلي چې کله او څه وخت عمروف مړ شو. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې عمروف وژل شوی، خو کله هم دا راپورونه تایید نشول. دا لومړی ځل دی چې د خپله عمروف ملاتړي د هغه د مړینې خبر ورکوي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به تاسو د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشومه ګوزان یا پولیو وهلې ده. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان د داخلي او سرحدي امنیت په اړه غونډه وشوه. په دې اړه د دفاعي چارو کارپوهان وایي
ډېر سیزونه داسې دي چې هغه منتخب حکومت ته یا خو علم نشته یا ورته علم ورکړی شوی نه دی، نو زما خیال لري فوج مشرانو سره خبرې اترې کیږي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ځانګړي ځواک په نامه زرګونه کسان بېله تنخواه کار کوي. او په روانه خبرونه کې به د سپورټس د شل اووریزو کرکټ لوبو په درشل کې د هیوادونو د اختلافاتو په اړه هم راپور درته لرو.
هم دور باندې دنیا کې خلک یو بل سره د لوبو په میدان کې مقابله شروع دي، نو دا سیاسي او د نورې جګړې وروسته شي.
د روان خبرونه په جریان کې تاسو د افغانستان او اوکراین په اړه راپور هم اوریدلای شئ د مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې بلدوت سره سم د خپلو خبريالانو پر لور لاړ سوال دي چې خبره د سیمې په اړه تازه حال راوخلو ورسته به تاسو ته راپور نوارو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله داوس مر سره د ټلیفون پر لیکره سره دي. احمد الله سهار په خیر.
خیریو به احمد شاه.
احمد الله سره پورند دي چې پاکستان او بحرین پر یو لړ تجارتي او نورو لوزنامو باندې خبري اترې کړې دي او له یو بل سره د همکاري ژمنې کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا خبري اترې څرنګه او په څه حال کې وسوي او د چا ترمنځ وسوي.
احمد شاه د بحرین کم صدر چې دی حماد بن عیسا الخلیفه اغا 13 ورځ د پاکستان په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته راورسېدو. کله چې نوموړی د اسلام آباد هوایي ډګر ته نور خان ایئر بیس ته راورسېدو نو هغلته د هغوی په هرکلی استقبال وکړلی شو او د هغې وروستو د شاه چې کوم هغه د وزیر اعظم هاوس ته راغی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. د وزیر اعظم هاوس له خوا چې کومه خبرپاڼه جاري کړی شوې ده نو په هغې کې ویلی شوې شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د بحرین صدر او هغې سره چې کوم ډله راغلې وه چې پکې بحرین سرمایه کاران هم شامل دي، هغې ته یې وویل چې پاکستان کې د سرمایه کاری ډېرې ښې موقع موجودې دي او د بحرین سرمایه کارانو له پکار دي چې هغه د دې موقعو نه فایده اوچته کړي، ځکه چې موږ د انرژي آیل انډستري کوم چې د تیل د پورټ ډیولپمنټ شو دارشانتي د مایننګ معدنیات او انفراسټرکچر د بینکونو او مالیاتي سیکټر کې موږ د بحرین سرمایه کارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راشي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي او د دې موقعو نه فایده اوچته کړي. دغه شان په پاکستان کې اوریجې چې کوم دي، باسمتي چاول، حلال غوښې مصنوعات چې کوم دي، دغه شان پولیټری شو، ټیکسټایل او نور مختلف چې کوم د لوبو کوم سامان دی او د قالین بافي شو، او دغه شان په دې کې هم دی د پاکستان دا درآمدات چې دی خپل ملکونو ته کوي، دغه شان پاکستان ته به پیسې راشي او دا چې د کوم د بحرین ضروریات دی هغه به هم ته پوره شي او داسې به د دواړو ملکونو ته ترمنځ تجارت هم زیات شي. د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ په شپږو معاهدو باندې چې کوم دی هغه دستخطونه هم وشول چې پکې دواړه خیزه مرستې چې کوم دي مشترکه وزارتي کمیشن د جوړښت او دغه شهر سرمایه کاری چې کوم فروغ دی هغې د تحفظ دپاره چې کوم دی دغه معاهده لاسلیک کړلی شوله. دې نه علاوه فوډ سکیورټي چې کومه ده هغې کې د مرستو په زیاتول باندې چې کومه ده په هغه معاهده لاسلیک کړی شو، دغه شان نورې معاهدې دي چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ لاسلیک کړل شوې. احمدشاه د بحرین شاه چې کوم دی هغه تېره ورځ پاکستان ته راغلی و، د هغې بیا وزیر اعظم وروسته د هغې له ماخوستن چې کوم مېلمستیا وه هغې وله هم کړې وه او د دواړو غاړو چې کوم پاکستان او د بحرین چې کوم اعلی چارواکي وو هغه په دغه مېلمستیا کې هم موجود وو. د بحرین شاه چې کوم دی هغه به نن او سبا هم په پاکستان کې ایثار وي او نن به هم پاکستان مختلف دغه چې کوم دي هغې سره ملاقاتونه کوي او نن او سبا به هم د هغې دا دوره چې کومه به دوام لري.
ډیره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، د شمالي وزیرستان په تحصیل شوال کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودېدو له کبله د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي دي چې پکې درې ښځې، دوه ماشومان او یو سړی شامل دي. دا پور خو تاسو په خبرونو کې واوریدي، خو په همدغه شمالي وزیرستان کې دا سیراپورونه دي چې د پولیو یا ګزان یو بل کیس مخ ته راغلی دي. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکو او ځایي خلکو په وینا د یولس میاشتو یو بل ماشومه د پولیو د ناروغي ښکار شوې ده چې د لیرې پرتې سیمې شوه اوسېدونکې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په وینا د وسوال لخوا پر پولیو تر بندیز وروسته دغه څلېرویشتم نوی کیس دی، خو آزادې سرچینې بیا دغه شمیر تر څلېرویشتو زیات شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راپور کوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته د دې نوی پولیو یا ګوزند رنس کار شوی ماشومې سپنا تصدیق وکو او وی ویل دوه نه وړاندې هم د یادې سیمې یو بلا ماشوما وکیلا چې عمر یې اتلس میاشتې دی او تحصیل سپینوام میراجودین چې عمر یې سلور نیم کاله دی پولیو یا ګوزند رنس کار شوی دی. تحصیل شو اوسیدون کې فیدا وزیر چې د ترزوی ماشوم لور یې پولیو یا ګوزن رنس کار شوی مشال ریډیو ته وی دغه ماشوم سپنا پولیو په دواړو خپې مازوره کړې او په خبر کې دا محل په یو روختون کې داخله کړې ده.
پرمیر مودو د دغه عمر تقریبا یو لاس میاشت چې دا پولیو کې څه شوی ده په دې سره چې باندې والي دوه نو سره چې مړی وي او دغه پلور نوم جنان ده یې نوم سپنا ده کیسه لا ګره مزید دغه کې چې نه لا ګیا دي
شمالی وزیرستان صحت محکمه چارواکی وای پسل گنا معشومان و دوین نمونه اسلام آباد د صحت قومی ادارہ تالے گلے دی چه پزیاتو کې د پولیو رنز اندیښنه ده. د دوی په وینا روان کال کې شمالی وزیرستان کې دغه اتم نوې کیس دی او تیرو دوو کالونو کې یوازې شمالی وزیرستان کې دغه څلورویشتم کیس دی چې پولیو ناروغۍ له کابله ماشومان معذوره شول. خو ولې د آزاد شمیرې تر مخه په تیرو دوو کالونو کې شمالی وزیرستان کې د پولیو رنز ښکار شوي ماشومانو شمیرا تر څلوېښتونه هم اوړېدلې ده؟ د شمالی وزیرستان صحت محکمې پخوانی مشر ډاکټر جان میر مشال ریډیو ته څو میاشتې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د غلطا پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ وبایي صورت اختیار کړی، ځکه چې د ده په وینا د یو پی ون کیس نه زر نور ماشومان سیمه کې اغېزمن کیږي. او نوموړي ویلي وو که دغه صورت کابو نشو نو شمالی وزیرستان ته سیرما، بنو، ایفار بنو، لکی مروات، هنگو، کوهاټ او رگزی او کورم ایجنسی هم په زیات شمیر کې اغېزمنې کېدلې شي. د یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې 2012 کال د جون میاشتې شپاړسمې نېټې نه ځایي وسلوالو ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو باندې بندیز لګولې چې لا هم دغه بندیز دوام لري او سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر خلاف تر اوسه پورې د کترو ورکولو یو مهم هم نه دی ترسره شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولی دی. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پایې یو غونډه وسوه چې پکې د هیواد د داخلي او سرحدي امنیت صورتحال او له طالبانو سره د مذاکراتي عمل سربیره پر نورو مهم موضوعاتو خبرې اترې وسوې. د یاد دی غونډې په اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راپور کوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په اجلاس کې ګډون کوونکو اعلی چارواکو په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه لپاره په داخلي سکیورټي پالیسۍ عمل درآمد کول باندې اتفاق وکړو. په اجلاس کې د ملک داخلي او سرحدي سلامتۍ صورتحال نه علاوه صوبو ترمنځ معلوماتي نظام ښه کولو، طالبانو سره مذاکراتي عمل او ترهګرۍ مقدمو لپاره اسلام آباد په شمول څلور ریجنل هډکوارټرو جوړولو نه علاوه په مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ریپیډ ریسپانس فورس او نیشنل انټیلیجنس ډایریکټریټ د جوړولو منظوري ورکړه او نوې انټیلیجنس ډایریکټریټ به د نیکټا تر لاندې کار کوي. د اجلاس په حق له د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي
یاد دیوی چې په اجلاس کې د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو، د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او دفاع وزیر خواجه آصف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف، چیف آف جنرال سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم او استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام هم ګډون وکړو.
پختو وای مشال ریډیو وار
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. اوس زه د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د سپیشل فورس یا ځانګړي ځواک په نامه په زرګونه کسان وګمارل سول، خو دغه ځواک غړي شکایت کوي چې د تیر څو میاشتو راهیسې صوبایي حکومت د دوی تنخواګانې بندې کړې دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه له سواد د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
په سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کال 2010 کې خصوصي سکیورټي اهلکار یعنی سپیشل فورس برتی کړی شو چې امن ټینګ ساتلو کې یو لوی کردار لوبوي. د سپیشل فورس یو ځی اهلکار د نوم نه ښودلو په شرط وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د 13 کال راسي صرف په 10,000 روپۍ تنخواه کار کوي. اوس د دوی 2,500 نه سیوا د سوات ملګرو ته د 13 میاشتو راسي وظیفه نه ملاویږي چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي.
یو ځای نه قرض بل ځای نه قرض چا سره کاټي رواني چا سره صدقه. اوس وا دکانداران هم بوته دغه کړي چېرته تنخواه نه ملاویږي هغې بې ما قرضونه مرضونه بند کړي دي. په دې کې څه د کورونو کرایه شوې بجلی بلونه شو د وړو سکولو فیسونه شو دغه هر څه په دې کې وي او اخراجات خو موجوده ده. مہنگائی دور چې کم دی نو مہنگائی کم حد ته ورسېده لکه کم موږ چې کم ټایم کې برتی کېدو هغه ټایم کې کم مہنگائی ریشو اوس چې کم ریشو ده نو تقریبا 300% بڑھاو شوی ده.
یو بل تن پدا اړوي چې کارونه ته ډیر زیات اغسته کیږي. امن ټینګ ساتلو کې او جرمونو کمولو کې زمونږ لوی کردار دی ولې بیا هم دوی سره زیاتې روان دی.
مناکا بندیانو کې مونږ ولاړو په چیک پوسټونو کې مونږ ولاړو په روډونو کې مونږ ولاړو بازارونو کې مونږ ولاړو. پولیس چې دی اغه زړه په زړه به اغه منشیات پروش پسې واکېږي شراب پروش پسې واکېږي نور چې کم جرایم کېږي دلته کې پسې واکېږي. ولې چې په لارو کوڅو کې مونږ ګرځو دا غي د وجه جرای خلک لګ خپل سرګرمیان چې دغه محدود کې عربي پولیس ګرځي ډیوټیانې کوي. اوس چې کله موږ د ډیوټیانو نه کوم تنخواه نه ملایږي او داسې دا سلسله شروع وي نو موږ به مجبور نه د ډیوټیانو به بایکاټ کوو او نه به کول ډیوټي.
په دا اړه یو ځی سیاسي مشر محمد زیب خان وایي چې سپیشل پوسټ د سیمې امنیت لپاره ډیر ګټور دي.
په دوی باندې خو ډیر زیات مونږ آباد یو پورا سواد پہ آباد دے پورا یو د امن یو فضا پہ قائم ده او هر ځای کې د دوی یو بل خپل یو بهترین کردار دے خپل یو هغه سوچ مطابق دوی ډیر ښه سیستم باندې روان دي خپل یو ډیوټي کوي کنه. نو په امن کې خو دوی ډیر بنیادی کردار چې په یو سخت وخت کې ادا شوی دی. نو ظاهره خبره ده اوس چې دوی پرس کې یا ختمیږي یا د دوی دا صورتحال چې دا تنخواګانې دوی ته نور کړی کیږي نو دا خو ډیر ظلم دی. دا خو بې انصافي ده.
د سپیشل پورس دغه ستونزې مو چې کله د سوات نه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان ته وړاندې کړي نو ښاغلي په دغه اړه وویل
سیم سر بیا اسمبلی کې اوس نه ما دا خبره ډیسکس شو چې ما دا څنګه ته خلک غریبانان خلک ته دا اوس رغو د اپټي او د لسرو د پنځو نو استاد چې هغه پیسې ختم دي نور پیسې لا غوړي چې ارزان په خپل وچول سره وړي هغه ماته چې ما فینانس خبره تلی و بیا لاړ ما چې رخصت سره خبر وکړو چې هغه تاسو دا غریبانه خلک دي بدی باندې تاسو لږ نور لږ نامې ځو فینانس باندې نور مشن ونه کومې د خپل مشته ان شاء الله تعالی چې سوروز کې هغه تنخواګانی هغه ته کوم چې غني ملو شي او تم ملو شي او هغه په ځای بوته چې واګړي ملوي ان شاء الله تعالی.
سوات کې د سپیشل فورس غړي وای چې دوی د سوات په لور بر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره روزانه د 3 ساعتو څخه زیاته څوکۍ کوي ولې حکومت د دوی ستونزو په اړه سترګې پټې کړې دي او کچره دوی مسلې حل نه کړې شوې نو د سپیشل فورس په زرګونو غړي باید د بیروزګارۍ څخه مخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ ژغ له مشال رادیو خوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. دا خبر ایجنسی لری پرتی سیمه تر میدان څخه به کور سوی خلک وای چې د دوی د ستنېدو بل لړۍ د هم ژر تر ژره پیل کړل سي. دوی وای چې په کډوالۍ کې ل یو شمیر ستون سره مخ دي او د ستنېدو په وخت ورته اسانتیاوي هم ورکړل سي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان نه به کور شوی خلک وای چې د تیر یو کال رئیس په پیښور نوخار پرما او ورغزو ایجنسی کې د کډوالې ژوند تیروي او دلته د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې حکومت ته د دوی د ستنېدو دویم لړۍ پیل کړي چې خپل کورونو ته لاړ شي. په دې حقله د تیرا میدان نه به کور شوی یو مشر رحمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
بیا چاته په خپل پردي ته پروتیامر پورې تنګ شي او په کمپونو کې داسې وي چې کمپونو کې ډېر مشکلات واپسي خو د مونږ دغه دی چې ذهن کې او په سوچ کې دا چې د تیرو له مونږ ټول چې کله واپسي کوو چې په هایو عزت سره وشي او د کم چې د حکومت مخې کېږي یا کم د ادارو مخې کم شی مونږ لاغره لکه څنګه به جوار بومن واپسی وشول او کم شي ملو وشول چې هغه مونږ نه ملو شي مونږ د کورونا غزاله وشي
او د تیرا میدان نه بي کور شوه یو ځوان عثمان پر دی وای چې په کیمپونو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي
نو وش خو دا پرغې دې د غنا دلته لګه اوس کوم په خیمو کې اوسې کوی چې ګرمي شي د ګرمۍ نه اخیږو نه یخلې سړلا ټینګي دي شو نه ګرمې لا او پر دې خیمې دي نو خپل خیمې نشته سي مونږ له کم جوړه راکار کوي کنه او نو دا د خوراک سره وینه
د تیرا میدان د خلکو د ستنېدو د دویمې لړۍ د پیل کېدو په هکله مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم یو چارواکي عرفان الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل یاد دی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د خیبر جنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت روانه تیر هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ په درا یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپان اکسپرس ټریبیون د سند صوبې په لړکانه کې د ځای خلکو لخوا د هندوانو د یوې عبادتخانې په سوځولو او دلته د نفرت په بنیاد د تشدد په موضوع اداریه خبره کړې ده. زموږ همکار شاین بونیری د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د سند صوبې په لاړکانه کې په یو هندو د تورو لګید چې د قرآن پاک د پاڼو سپکاوی کړی دی. په لږ وخت کې حالاتو ډېر بد رنګ واخیست او د دغه ځای خلک غصې د ځان سره یوړو. مذهبي جذبات دومره راوپارېده چې د پیښې پر ضد احتجاج کوونکو د هندوانو په یوه عبادت خانه برید وکړ. د عبادت خانې سیزونو ته ور پورته کړ او چې د مظاهره چانو په دې هم اطمینان اونه شو نو خواته په یو بل مندر کې موجود د هندوانو بوتانه هم مات کړه. مظاهره چانو غوښتل چې په کوم هندو د قران پاک د پاڼو د سپکاوي تور دي راوینې سي او مړ کی. خو هغه سړی په وخت پولیسو او رینجرو په خپل ولخه کې اخیسته وو او دغه شان د مظاهره چانو د قهر نه خوندي پاتې شو. ورسپانه لیکي خپلواک سرچینو په دغه سړی د لګیدلی تور سپیناوي نه ده کړې. خو لکه څنګه چې په دغه شان جذباتي حالاتو کې کیږي د خلکو ټولګي بهر راوځي او معاملې په خپل لاس کې واخلي. هم دغه شان د مارچ په 15 نیټه شو کله چې مظاهره چانو په خار کې د هندوانو ودانیو ته ځان رساو او په سن او بلوچستان کې مظاهره وشوې. په استا محمد سیمه کې مظاهره چانو د هندوانو لس دکانونه وسیزل. د نفرت په بنیاد د تشدد په داسې حال کې مخ ته راغی کله چې هندوانو خپل مذهبي تہوار هولي نمانځلو. ورسپانې د هر څه غندلې دي او په دې خبره زور ورکړي چې د مقدسو پاڼو د سپکاوي دی یو بې طرفه او شفافه پلټنې وشي او که د مظاهرو را پارېدو هر وجوي بیا هم د انصاف نه دی چې د یو تور په بنیاد د بل مذهب د خلکو په ودانیو بریدونه وشي او هغې ته زیان ورسول شي. ورسپانې د قانون عملي کولو ادارو نه غوښتلي چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نفرت د لګیدلي اور مړ کولو لپاره ګامونه واخلي او په دغه اړه د پلټنو لپاره چې د پولیس چارواکو دینی عالمانو او سیمې د مشرانو کومه کمیټه جوړه کړې شوې ده باید هغه خپل کار پیل کړي. د دغه تور د ټیک یا غلط سپیناویو کې او چې چا دا بې قراری را پارولې د هغې پر ضد اقدامات وکړي.
دا
مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته یې د مشال ریډیو ډاٹ کام. د سهار نه نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډې ځواب.
نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. دایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، یو سړی او دوه ماشومان شامل دي. بلخوا په پېښور کې د بم ناکاره کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي دي چې نن سهار د سرکی ګیټ په سیمه کې یوې بمې چاودنې پنځه کسان ژوبل کړي دي. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی چاودنه وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خبرون کړي بیان کې وویل چې د عامو خلکو وجل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او دا جنګي جنایت دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما څرګندوي چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د ځان وژونکو بریدونو په ګډون په چاودنو کې یو سل او نوي عام خلک وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو او درغلو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او دغه دفتر سرپرست په یو اعلامیه کې وویل پاک او رانه انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د هغه ملایشین ایرلاین الوتکې چې پکې دوه سوه یو کم څلوېښت کسان سواره وو د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز پر مهال لادرکه شوې وه. د لټون حسینن په دولسمه ورځ هم جاري دي. د دغې الوتکې د لټون دایره تر اووه میلیون سکوایر کیلومتره پورې فاصله هغې وغځولی شوه. کله چې د تیر خالي په ورځ د ملیشیا ودري ادم نجیب رزاق وویل چې دغې الوتکې تر اووه ساعتونو پورې الوت کړی وو او فاصله هغې د دغې الوتکې د پیغامونو استولو نظام بند کړل شوی دی. د شام او اسرائیل په پوله د ګولان په غونډو کې په یو چاودنه کې درې اسرائیلي پوځیان شوبل شوي دي. د پوځ لخوا په خبره شوې بیانې کې ویل شوي دي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د شام او اسرائیل پولیس سره نږدې اسرائیلي پوځ غزمه کوله. امریکا په واشنگتن کې د شام د سفارتخانی فعالیتونه بند کړی او شامي ډیپلوماټانو ته ویلي چې هغه کسان چې ورسره په امریکا کې د اوسېدو قانوني جواز نه وي ټول د امریکا نه ووځي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس وار رسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې د پاکستان کورنی ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته غوږ سو. رابیا اکرم خان درته وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي امن په ځای کول لپاره تحریک طالبان او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل مخ په وړاندې روان دی. ادارې وایي داسې ښکاري چې پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې او تحریک طالبان دواړه د طاقت استعمال په ځای خبرو اترو د لارې امن منزل ته د رسیدو په اهمیت پوي دي او دې لپاره دواړه ډلې کوششونه هم کوي. ادارې په وینا د تحریک طالبان مذاکراتو لپاره د یو ځای ټاکنې خبره مخې ته راغلې ده چې طالبانو نمائندې د څه خطر بغیر حکومت سره خبرې اترې جاري وساتي. نو دا په ظاهره یو معقوله مطالبه ښکاري او د طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم دا تجویز هم مناسب لګي. کدی مقصد لپاره فوج که صرف دوه تحصیلونه مکین اولاده خالی کړي نو خبره مخ په وړاندې تللی شي. ادارې زیاتوي خو حکومت له هر فیصله سوچ او فکر سره کابل پکار ده. د غونډې علاقې نه فوج واپس کول مطالبه تسلیمېدای نشي. ادارې وایي مذاکراتي عمل په احتیاط مخ په وړاندې بوتلو سره سره په دې کې د ځنډ کار هم نه دی اخیستل پکار، ځکه چې د دې نه به مایوسي خپرونکو او مذاکرات تی عمل خرابونکو ته حالات سازگار شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت نه صرف پولیسو په تنخواګانو کې د اضافه باقاعده منظوري ورکړي ده، بلکې پولیس با اختیار جوړول لپاره آرډیننس 2002 د نافذ کولو هدایت هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي په تنخواګانو کې اضافه فائده به هغه وخت وکتل شي کله چې پولیسو کارکردګي ښه جوړ کړی شي او په سړکونو او تاڼو کې هغې رویه ولس سره ښه وي او پکار ده چې صوبایي حکومت د پولیسو کارکردګي ښه جوړول لپاره په وخت اقدامات کوي. ادارې وایي وزیر اعلی نه صرف په تنخواګانو کې اضافه وکړه، بلکې دې سره آرډیننس 2002 نافذ کولو هدایت هم کړی دی او که په دې آرډیننس عمل درآمد وکړي شي نو نه صرف پولیس به د قانون پابند شي بلکې اولس د شکایتونو ازاله به هم وشي. ادارې وایي پولیس محکمه کې اصلاح او بدلون په لار کې ځینې ناقابله پولیس افسران یقینا یو مسله ده، خو که د قابلیت لپاره ان ټی ایس ټیسټ په ذریعه تکرریانې وکړي شي نو دا به یو ښه ابتدا وي او پولیس محکمه کې به قابل ځوانان دلچسپي اخلي. ادارې اخیره کې لیکي د قابلیت په بنیاد د تکرویانو ځکه ضرورت دی چې ناقابله پولیس سره به داسې خلک د پولیس محکمې برخه جوړ شي چې هغوی به مخکې د پولیسو ښه کارکردګۍ خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په خپل مقاله کې د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر موضوع راخیستې ده او لیکي چې طالبان حکومت ته د هغو درو سو بندیانو فهرست ورکړی دی چې د دوی په وینا په جګړه کې شکیل نه و. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف لیکي چې افغانستان د بهرني ځواکونو د نوتلو ایواجه په دغه هیواد کې د القاعده شبکې شتون و. د دوغ دوار مقاله مهم ټکی زموږ همکار مجید بابر درته وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو حکومت ترمنځ د امن د خبرو اترو روان بهیر په لړ کې پاکستانی طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه 300 بندیان دي خوشی کړي چې په دغه هیواد کې په وکلنې روانه جګړه کې ښکیل نه وو. خبر ایجنس د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم لقول لیکي چې لږې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره د ملاقات نه پس دوی د دغو 300 بندیانو فهرست د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته حواله کړی دی او زیاتوي چې د کورونو چارو وزیر دوی ته یقین دهانی ورکړې ده چې په دې اړه به پلټنې کوي. تیر میاشت پاکستانی حکومت د طالبانو د وکلنې خونړي یاغیتوب د ختمولو په مخه دوی سره د امن خبرې اترې پیل کړې دي. اجانس لیکي چې تر دا مهال د خبرو اترو دا بهیر د منځګړو سالسانو په واسطه روان دی خو ځینې څېړونکي وایي چې دې لړۍ هغه افادیت بایللی دی چې د سو تمه کېده. څېړونکي ځکه هم د دې مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ډېر خوشفهمه نه دي چونکه طالبان په دغه هیواد کې د شرعي نظام د عملي کولو او د قبایلي سیمو نه د پوځي سرتیرو د وستو غوښتنه کوي. اجانس لیکي چې دې نه مخکې هم د پوځ او د طالبانو ترمنځ یو شمېر د امن پریکړې ناکامه شوې دي. د دې ترڅنګ که یو خوا مذاکرات روان دي نو بل خوا د ډزبندۍ باوجود د طالبانو د وړو وړو ډلو لخوا بریدونه هم دوام لري. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې په یو ورځ کې د شپېتو قانونو سره تعلق لرونکي 3000 نه زیات عام وګړي ووجل شول نو ځکه نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل. هغه وخت نه د ګوانتانامو زندان وو نه د ابو غریب او نه د فلوجا. خودغه خلکو چې اوس په دې زندانونو کې دي په افغانستان کې راټول شوی وو او غوښتل یې چې هر یو کس ووجني. ورسپان لیکي چې دغه خلک په افغانستان کې د طالبانو په حفاظت کې وو او د غربیانو د وجونو په ډول ډول طریقو به یې خه په سړه سینه غور کولو خو اوس دغه خلک دغه سوچ نشي کولای. اسامه بن لادن مړ دی. د هغه شبکه تعالی ترغه شوې ده او د طالبانو او القاعده ترمنځ د مرستو لړۍ هم شلېدلې ده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. لویدیزو هیوادونو پر روس د نورو بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي. امریکا او اروپای ټولنې د روس دولسمشر ولادمیر پوتین د هڅه وغندله چې د اوکراین کرایمیا یې له خپل خاور سره ملحقه کړه. بلخوا روس لویدیز هیوادونو ته په جواب کې ویلي چې دا بندیزونه ناوړه عواقب لري. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
امریکا او اروپای ټولنې له روسیې سره په رسمي بڼه د اوکراین د کریمیا یو ځای کېدل غندلې دي او ویلي دي چې دوی به یې په رسمیتونه پیژني. په کریمیا کې د یو شمېر کسانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې د اوکراین روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لرې شو او بیا په زرګونو روسي پوځیان هلته ځای پر ځای شول، دا لومړی ځل دی چې په دې ټاپو وسمه کې د تلفاتو خبر ورکول کېږي. په کیف کې د اوکراین سریاسم ارسینی یاتسینیوک وویل شخړې له سیاسي اړخه پوځي اړخ ته درومي او دا د روسي ځواکونو د اعمالو له خطره. وروسته بیا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف یو بیان خپور کړ او پکې څرګنده یې کړه چې د اوکراین ځواکونه د ځانونو د دفاع لپاره اجازه لري چې له وسلو کار واخلي. تورچینوف له روسیې سره د کریمیا الحاق په دوهمه نړیواله جګړه کې له نازی جرمني سره پرتله کړ. زه غواړم چې تاسو ته د تاریخ یادونه وکړم. دوهمه نړیواله جګړه له دې سره پیل شوه چې فاشیست جرمني د نورو هیوادو خاورې له ځان سره ملحق کړې او نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې هم خوشی شي چې د فاشیزم په باره کې خبرې وکړي د تیرې پیړۍ د فاشیستانو اعمال تکراروي او د یو خپلواک هیواد خاوره چې ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلې له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. په واشنگتن کې د سپینې مڼې ویان جی کارنی د پوتین د هڅه د نړۍ د امنیت او سولې لپاره ګواښ وبلله او وی ویل چې واشنگتن به د دې پاک سول عمل کې نور بندیزونه ولګوي. دغو اقداماتو سرلوسه زیان اړولی دی. د روسیې پر اقتصاد، پر پیسو او په نړۍ کې د روسیې پر حیثیت تاثیر کړی دی. د نورو اقداماتو زیانونه به تر دې لوړ وي. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او امریکا پر دیرشو روسانو، اوکراینیانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د لویدیز بندیزونه یو مخ د منلو نه دي او دا ډول اقدامات به ناوړه عواقب ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکا او اروپایي ټولنې ماسکو ته خبرداری ورکړ چې له روس سره د کرامیا یو ځای کېدل ناوړه نتیجه لري. په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې ماسکو خطرناک لور ته روان دی او نړیوالو اصولو او قوانینو ته پاملرنه نه کوي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لمړی سرنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. اوس تاسو پام د هارون باچا په غږ کې د دې سندرې پر لور راګرځوم.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزرم کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بش کری دن شی پٹولے چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ازام بشی دخ پل پر حل درد سو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختی داتل اخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د هارون بچا په غږ کتاب سندره اوریدا او یو سیب زلبیا رزو د راپورونو پر لور. ملګری ملتونو د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او خبرداري ورکړي که چیرته پکې درغلي وسوي نو ډیر ستونزې به ورسره راپیدا سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له چارواکو سره د کتنې وروسته دا خبرې وکړې. په ورته وخت کې د ولسمشر یو شمېر کاندیدانو هم په انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو هم ملګرو ملتونو او هم دغو کاندیدانو ویلي دي چې د درغلیو عواقب به د افغان ولس لپاره ناوړه نتیجې ولري. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د شفاف او بېطرفه انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د یوناما مرستیال چې د دغې ادارې سرپرست مشر هم دی وایي د اپریل د 15 نیټې انتخابات د افغانستان د بریالۍ راتلونکي لپاره ډېر مهم دي. نیکولاس هایسم زیاته کړه چې د هرې هغې هڅې مخه باید ونیول شي چې پر انتخاباتو اعتماد کمزوری کوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره هم دا انتخابات مهم دي. ورته خبره د ولسمشر یو کاندید زلمی رسول وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته وکړه او ویې ویل هر څوک چې په درغلۍ دا انتخابات ګټي هغه د هېواد باثباته نشي ساتلی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا لیکي چې زلمی رسول هغه څوک دی چې حامد کرزي په ښکاره ویلي دي چې ښه سو چې د ده ورور قیوم کرزی هغه ته تیر شو، خو زلمی رسول دغې ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر ټولو بده سیناریو هغه ده چې دا انتخابات سم ترسره نشي، ځکه چې له دې سره به افغانان پر ډیموکراتیک بهیر بې باوره شي او بیرته به لومړۍ مرحلې ته ستانه شي، هغه پړاو ته چې د واک د انتقال لپاره د دې پر ځای چې رایې وکاروي له کلشینکوفه به کار اخلي. د ولسمشر بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د انتخاباتي مبارزې له پیله دا خبره کوي چې له درغلیو پرته بل حریف نه لري. او اشرف غنی احمدزی اوس ویلي دي چې ولس په درغلیو نه زغمي او هغه وختونه اوس نه دي چې غلی اکثریت په غلی کښېني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې به درغلۍ ناوړه پایلې ولري.
دولتي چارواکي هم تقسیم دي، د زموږ اردو هم په قومونو تقسیم ده او متاسفانه قومي انګېزې مشته دی. نو خدای نه خواسته که نتیجه یو پلو ته د منلو وړ نه وي، د ده طرفداران چې په حکومت کې دي هم په پولیسو ملي اردو کې دي او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوصالحانه برخوردونه هم احتمال شته.
په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې درغلۍ د افغانستان اکثریت ته د منلو نه دي، او که چیرته په انتخاباتو کې درغلۍ وشي پرته له څه شکه به له دغه هیواد سره د نړیوالو پر مرستو ناوړه اغیز وکړي.
اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایتي ادارې د دغه ولایت په اوو ولسوالیو کې د مومندو د قوم استازي رابللي وه او د یوې غونډې په ترڅ کې یې ترېنه د راتلونکي ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون تر څنګ د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې د سیشن بی پورس تر سره شوه، د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته د مومندو مشران وربلل شوي ول. د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او هم د خپلو سیمو په امنیت ساتلو کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. نوموړي وویل
بید دینه زمن اداري چورشي، بید دینه چې کاری اهلیت معیار نه نیول شي، راځي د ملي مشارکت په اساس باندې ترکیب. دغه انتخابات چې پرون په ایران او پاکستان کې په خطر طریقه تر سره شو، موږ تاسو ته څنګه زمينه برابرولې شو چې موږ هم لاس په صندوقونو ته خپل رائے ورکو.
د مومندو د قوم استادو ژمنه وکړي چې هم به په انتخاباتو کې ګډون کوي او هم به په خپلو سیمو کې د امنیت ساتلو په برخه کې له امنیتي ادارو سره مرسته کوي. د کامی ولسوالی یو تن قومي مشر معلم زرجان وویل چې دوی به هڅه وکړي چې انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي.
عموما ټول عمر خپل کارونه په جرګو او مرکو د لارې نه حل کوي، نو موږ کوشش وکړو چې زموږ انتخابات پر امن وشي.
د روداتو ولسوالۍ د مومندو د قوم یو تن قومي مشر لطفور رحمان وایي
د مومندو د قوم په رابطه باندې به داسې خبره وکړم چې زموږ خو دستي صاحب په هرې ولسوالۍ کې موږ د مومندو شورا لرو. د مومندو د شورا موږ یوه غونډه کړې ده انتخاباتو دپاره به عمومي یو داسې یو شکل جوړو لکه چې موږ به انتخابات کړو انشاءالله.
د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر اجي حبیب الله هم د مومندو قوم په استازیتوب په انتخاباتو کې د ګډون ژمنتیا وښودله.
انشاءالله موږ په روانو انتخاباتو کې پوره ملاتړ کوو. پوره
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لالپوري، مومندري، بټیکوټ، روداتو، بیسودو، کامی او ګوشتي ولسوالۍ کې د میشتو مومندو قوم څخه به یوه ګډه کمیټه جوړوي چې د ضرورت په وخت به له ولایتي ادارې سره د ستونزو د هوارولو په خاطر غونډې کوي.
ل ننګرهار زو د خوست پر لور په خوست کې د نیالګیو د کښنولو کمپاین پیل سو. د خوست چارواکي وایي د دې کمپاین په لړ کې به په شارو لسوالیو کې په زرګونه زره میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي کښنوي. په اړه نجیب لال خیل راپور لري.
د شین خوست په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین په یاد ولایت کې د اداري کمپلیکس له پراخ ساحې چې تر اوسه پکې نیالګي نه و کینول شوي را پیل شو. خوست والی عبدالجبار نعیمی د سه شنبه په ورځ د نیالګیو د کینولو په جشنواره کې مشال راډیو سره خبرې کول چې په پام کې لري د خار او اطرافو په ټولو هغو سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه او استوګنه زیاته ده، میوه لرونکي او زینتي ونې چې د طبیعت د ښکلا سبب ګرځي کینوي.
ولایت او د ولسوالیو ټولو ادارو د تعلیمي مرکزونو او د ټولو ساحو څخه چې کوم هغه څوک لیدنه کتنه کوي په هغوی کې مهم د شین خوست او د ښایسته خوست او د طبي خوست چې هغه د ونو په ښایست سره خوست ښایسته کیږي د هغې کمپاین شروع کړي.
قومي مشر حاجي محمد علي زدران مشال راډیو ته وویل خلک باید د خبرو او شعار پر ځای د سپرلي په دې موسم کې عملا د نیالګیو په کینولو او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
زه په دې ټولو په عموم کې افغانستان بیا بالخصوص د خوست د خوست میشته خلکو نه دا هیله لرم چې د وطن په سمسورتیا او ښکلا کې فعاله برخه واخلي. یوازې دا نه شه د خبرې وکړي بلکې عملا اقدام وکړي او په دې کې هر سړی د حد نه زیات کوشش باید وکړي په وطن په جوړول او د وطن په سمسورتیا ولګي.
د خوست ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسر بیا ټینګار وکړي چې تر خار په اطراف او ولسوالیو کې د نیالګیو د کینولو لپاره مساعد چاپیریال شتون لري او باید اطراف سیمې له پامه ونه غورځول شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د شل اوریز نړیوال کرکټ جام سیالي روان دي، کارپوهان په دې عقیده دي چې په پاکستان او هندستان کې حکومتونو تعلیمي نصابونو او رسنیو د دواړو هیوادونو ولسونه د یو بل دشمنان کړي دي. د دوی په خبره د دواړو هیوادونو په ټولنو کې دغه دښمنۍ دومره ژوره ننوتې چې د کرکټ میدان ورته هم د جنگ میدان ښکاري. کارپوهان زیاتوي چې د ولسونو ترمنځ دغه دښمنۍ ګټه د دواړو هیوادونو د دفاعي څانګو ته رسیږي او دا ډول د هیواد زیاتره بجټ د ولس د بنیادي ضرورتونو پوره کولو پر ځای د وسلو پر جوړولو لګیږي. زموږ همکار سره لم مومند د کرکټ له مینوالو او کارپوهان سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو یې ورته راوړم.
د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لوبې روانې دي او د روانې میاشتې په 21 بعد د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله وي. په پاکستان کې د کرکټ مینوال وایي که پاکستان شل میچونه وګټي خو کله هندستان څخه یې بیلي نو د برداشت وړ به نه وي. د خبر پښتونخوا په مردان تختبای کې منیر خان په دې اړه وایي
مونکه د دنیا د هر مرګ لا بهلو په دې زمونږه هیڅ دغه نه وي خو چې د انډیا نه مونږ لا بهلو نو په دې کې د شړ میچونه وګټي خو چې دې پر پورت دې ته دغه خلک دغه کوي په ټماټرو به وږي.
په بهرن کې یو پاکستانی ځوان ته الحق وایي چې د یو شمیر خواږه هندستاني ملګری دي خو د په خبره کله چې د پاکستان او هندستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ وي نو بیا له د څخه ملګرتیا هیروي.
پاکستان میچ ہو انڈیا سر کنا اور لاسٹ ٹائم کے پٹینشن کی چرے کنا پلیٹ نمبر ہوا تما در سلور ہوا رپاتی ہو اور یقین ہو کہ آخر کے سنگ رہا نما کنا دو بال پاتی ہو اور ماں کے داڑا رہا نمبر رہو جی دادا ما فیلنگ ہو انڈیا کرکٹ کی انڈیا سپورٹ نہ نو ٹول تم مر گئی تو انڈیا والا پاکستانی نہ خرید کرکٹ کی منگ بالکل نہ منو تو پگسڑی ہوتا تو پتا تھا کہ نہیں پگسڑی کے سر وہاں دیوا دیو بچپن نہ زمنگ پتے ذہن کی عمدہ کا تاثر دے انڈیا زمنگ دشمن ملک دے عمدہ کا حساب کتاب دے
ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي د 1947 کال راهیسې د پاکستان او هندوستان حکومتونو رسنیو او تعلیمي نصابونو د دواړو هیوادونو ولسونه د یو بل دښمنان کړي دي. د دې په خبره د دواړو هیوادونو په ټولنو کې دغه دښمنۍ دومره ژوره ننوتې چې د کرکټ میدان ورته هم میدان جنگ ښکاري. خادم حسین وایي د پاکستان او هندوستان د ولسونو ترمنځ د نفرتونو او دښمنۍ ګټه د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ته رسي او دا رنګ د ولسونو د تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادي سهولتونو پیسې د وسلو په جوړولو لګول شوې دي.
د 1947 نروستو چې کومه عجیب واقعیت وشو په هغه کې د دواړو ملکونو د یو هیرو او د یو ویلن تصور او یو داسي لکیره سمیس کی خراخکل چې اغه سره دوړ ولسونه دوړ ریاستونه دوړ سماجونه هغه د هیرو او د ویلن په شکل کې بدل شي. کو پدې کې چې کومه فائدہ رسی نو هغه فائدہ چې کله تاسو وګورئ نو خبره ډیره زیات واضح شي. فائدہ د سکیورټی اسټابلیشمنت د هند ترسي او دلتا په پاکستان کې د دې سکیورټی اسټابلیشمنت سره شي.
خو په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې په پاکستان او هندستان دواړو هیوادونو کې سپورتس یا لوبو ته اهم مذهبي رنګ ورکړل کیږي. دغه په خبره کې یو خو په غرب کې لوب یا سپورتس د قانونو ترمنځ فاصله لنډوي نو بل خو یې په ایشیایي هیوادونو کې نور هم اوګدوي.
نو هغه لوب میدان هم تور باندې دنیا کې خلک یو بل سره د لوب میدان کې مقابله شوې دي. نو دا سیاسي او د نورې جګړې وروسته شي کرکټ چین د سخت اختلافات او ایشي تعلقات سمول شروع کول. نو آی د امریکای د پینګ پونګ ټیم لاړلو چین ته په دوره باندې په 70 کې. هغې سره هغه هغه ورانه روح پروغېدو کې بدل شوه داسې نورې دنیا کې.
خادم حسین وایي په پاکستان او هندوستان دواړو هیوادونو کې وزوانان پر دې ورو ورو پوهېږي چې کرکټ یا نورې لوبې یو قسم لا تفریح ده او د تفریح په توګه اخیستل پکار دي. د دې په خبره باید چې ځوانان خپل توانایي او سوچ د تعصب پر ځای د انسانیت د ښیګړې او فلاح لپاره وکاروي.
اسرائیل مومند وو چې د کرکټ او د ځوانانو ترمنځ د اختلافات په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د غزل جاوید په ژغ کې د امن دغه سندرې تر اگر زوم ورسره خبري غړي پیل کړو.